Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن دوشنبه د سلواغې یا دلوي 29 او د فبروري 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړي او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړي دي. دین خطو څو ساعته دوام کړی دی. اخواله پکتیکا زینو ناتای چو راپورونو کې راغلی چې پاکستانی ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچینا سیمه کې هوایی بریدونه کړی دي. د طالبانو اړوند زینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستانی جټ الوتکو د ډیوران کرکې هاخوا په جنوبی او شمالي وزیرستان کې دا مخالکو کورونه په نښه کړی دي. پاکستانی پوځیانو تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو په تیره په پکتیکا کې هوایی بریدونه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې 11 کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. 11 تنو ته د نیمروز په سپورټي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې د طالبانو سترې محکمې د بامیانو په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلې ده. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا جبري ودونو په خاطر تښتي. د طالبانو د سترې محکمې د بیانونو له مخې دا کسان له 20 تر 29 درو وهل شوي او له 1 تر 6 کاله بند پاندې محکوم شوي دي. طالبانو کې له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه کسان چې ګڼې ښځې هم پکې شامل دي د خلکو په مخ کې په درو وهلې دي. د بشري حقونو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې پای ته ورسوي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د عظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې په روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې وشوې. د فنلند ولسمشر او نورو اروپایي مشرانو د مونیخ د امنیتي کانفرانس په روسیې ورځ هڅه کوله چې وښيي اروپا کولی شي د اوکراین په جګړه کې له خبرو څخه عمل ته لاړ شي. په عین حال کې فرانسه د یوې غونډې کوربتوب کوي تر څو د امریکا د قوي ډیپلوماسۍ په وړاندې د اروپا غبرګون پیاوړی کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نوویل بارو د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي هیوادونو مشران د دوشنبې په ورځ په پاریس کې بیړنۍ کاري غونډې ته وربللي تر څو د اوکراین په اړه د اروپا د راتلونکو اقداماتو اړوند بحث وکړي. اروپا دا هڅې د امریکا د تېرې اونۍ د څرګندونو په دوام کړي دي. راپورونه ښیي چې د بریتانیا صدر اعظم کار سټارمر، د ډنمارک صدر اعظم میټ فردریکسن او د پولند صدر اعظم ډونالد ټوسک د هغو کسانو په ډله کې دي چې ټاکل شوی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د اوکراین له جګړې څخه د چټک وترلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅو په اروپا کې اندېښنې او بې باوري رامنځته کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله. افغان لوبډلې د یکشنبې په ورځ د کراچۍ د کرکټ په سټېډیوم کې لومړی توپهنه وکړه چې سیال ټیم ته د 386 منډو هدف ورکړ. په دې کې د رحمان الله ګربز سلیزه هم شامله ده. په ځواب کې د نیوزیلند لوبډلې د 2 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمن چارواکي وایي مجرم افغانان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونه باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان نجونو د تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکې نجونې یې ښه ګام بولي.
کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر پر مهال فلسطینی وسله والې ډلې ته خبرداری ورکړ.
حماس cannot continue.
حماس د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغوی باید له منځه وړل شي، باید جرړې وایستل
شي.
نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې افغان سوداګر وایي د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلی افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبری وشي. مارکوس زودر په مونیخ کې دی او افغان کډوال لخوا د نه دیرس کسانو د ټپیانولو له پیښې وروسته دا ډول څرګندونې کړې دي. د ټپیانو له ډلې یوې دوه کلنې ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. دا چې د جرمن د بایرن ایالت اعلی وزیر نور څه ویلي دي او له دغه پیښې وروسته په جرمني کې د کډوالو په وړاندې حساسیتونه څه دي، صفي الله ستانکزي پرې دغه راپور چمتو کړی.
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي، هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14مه تیره پنجشنبه د بایرن ایالت مرکزي ښار مونیخ کې 40 کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. له ټپیانو یوه 2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مور یې د شنبه پورس په روغتون کې ساور کړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله. وی ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لزګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لزګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے و خود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23مه هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارد مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکو زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکو زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویب سایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یو لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2023 کال تر پایه لږ تر لږه 4,200,000 افغانان هلته اوسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای، یا هم ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم صندوق یو ځل بیا د هغو افغان نجونو د غږ پورته کولو پر اړتیا ټینګار کړی چې له زده کړو محرومي شوې دي. د صندوق پرون د افغان نجونو غږ هشټګ له سره خپور کړی او له افغان نجونو یې د خپل دوامداره ملاتړ ژمنې تازه کړې دي. نجونې زده کوونکي بیا د دې ډول حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې بې اغېزې به نه وي. تفصیل لابد سپوږمۍ نه و.
د افغان جنود زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان نجونو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غږ کمپاین هشټګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو نجونو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په انلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسل او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او مېرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامیې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نسي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنې چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړي د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع سي. که داسې ونه سي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریزو لارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دغې خونې مدیره پلاوی ازادي راډیو ته ویلي چې د صادراتو د زیاتېدو لپاره باید نوې لارې ولټول شي او د دوی په ټکو اوسنۍ لارې چې کومې دي بسنه نه کوي، او په وینا یې دغه لاره کې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان د حکومت تګلارې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د صادراتو د کمښت په اړه له اعلان وروسته د پانګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړوالی د دې کمښت اصلي لامل دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زمونږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبي اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنګلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړي دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل ستانډارډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډېر کم لرو، تنها نوشابه او غیر الکولي موږ صادرو، اسیایي معنی ته او یو څه په دې اخرو کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کمه شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2023 په پرتله سمه نیمه کمه شوي. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالره وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615 میلیونه و 500 زره ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې سهرنۍ خبری مجله اوري. وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو، تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید له منځه یوړل شي. هغه دا خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په ګډ خبری کانفرانس کې وکړه. تفصیل له صفی الله استانکسی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای، او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مختوړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي، سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل
شي.
اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیا د څرګندونې د متزلزل اور بند راتلونکي نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکي په اړه ولسمشر ټرمپ زړورتیا خپل نظر څرګند کړ او ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګیږي، خو دا مسله نور د تیر په تیر مخته نشي تللی. روبیو همداراز په منځني ختیځ کې د هر تاوتریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځني ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري، او د شنبې په ورځ د دریو اسرائیلي یرغملو د خلاصون په بدل کې 398 فلسطینی بندیان له اسرائیلو آزاده شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند لومړی فاز ختمېدو ته دوه اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووزي او په یو دوامدار اور بند خبري وشي. ل نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبیا امدار از د غزې په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ د دریز ننګ وکړه چې د غزې خلک د بل ځای انتقال او مالکیت امریکا په لاس کې واخلي. د ترامپ د څرګندونو ته وارد مخه عرب هیوادونو کلک عکس العمل ښوولی او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریځونه بیا تکرار کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزې په اړه د ترامپ د پلان هرکلی وکړ او وی ویل چې هغه او ترامپ د غزې د راتلونکي لپاره ګډه ستراتیژي لري. نتنیاهو د ولسمشر ترامپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لسګونه پاتې یرغمل خوشې نه کړي نو د دوزخ دروازې به خلاصې شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونې له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولی شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربیره لا هم د غزې په کنټرول برلاسي بلل کیږي. اخوا اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې په جنوب کې په هغو خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ورنږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافه د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي د برید له اوربند د کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې یرغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو پیلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 1,100 نور کسان ژوبل دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دي چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي. خو اوس راځو د خبری مجلې وروستي راپور ته. هغه دا چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ ټغر یو څه پراخ شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپلې اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان هم بیا پر دغو ستونزو تاکید دغه ستونزې تاییدوي.
دا کوټه دا وګوره دا کوټه دا وګوره دا مصری دا وګوره
خپل د غریبۍ کور راخي
دا غریبانه دا تر پانو پانه چې وره ویشلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوري نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی د یوې تکسی د کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي څو ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړلیو مور او پلار ته په دسترخوان کپوره نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کیږدي.
وضعیت خدا نکنه وضعیت خراب دی. خوشانی ما سر روز مکبر دی اون کرا شلو پی کل دیش و بیشی کورنه کورنه غطه دا آغم بس نکی کرا آغا پسی را بیل رازی کرا رازی پلار میمانده دی دام بس تنده نکی.
سپینگیره پلار یه ارده چی دی خپل زوی ملاور و تری او کپام سا گرزی دو تا هم نگده دی لاسی کراچه و گرزه وی او دی چا بار تر منزله و رسه وی.
سمای جو زبا
تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه ښه خلاصوي. وایي دا کور چې درې خونه لري درې کوره پکې ژوند کوي. یوه خونه کې بل ګاونډی دی خو هغه بله یوه یې خپلې واده شوې لور ته ورکړې او د زوم روزګار یې هم ښه نه دی.
مدسی وی چې یو نیم زره روپۍ پټو درې کوره باندې ځو دا لوی مونږ نشو ورکولی خو څوک ناچاري ده. مزه اصل روپۍ جوړې شي لورې کرا ته کوم لورې کور پاتې کېږي او کور ته کوم لورې کرا پاتې کېږي.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بېکارۍ اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. اسلامی علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او کله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د لپاره باید نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي، که بغه سره سره د ثروتونو نه ښه استفاده وشي، ثروت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپله هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایې یعنې په ګاونډ هغه وګي او دا او دا مړی نو دغه هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه دپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډایو خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي، همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي، همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړې ورکړې لري، هغوی هم د بېوزلو لسنیوای وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وي هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلې احترامات مقبول کړي. واقعاً کار او روزګار په افغانستان کې د خلکو ډېر خراب ده، کارونه روزګار نسته او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سږ کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو جای کار او روزګار نسته، بل جای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه یو ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر بدلته د حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله د خپلې داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خوا ته بوځي، بس خوشحاله اوس.
سلام زده کارکوونکي، ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سیاست بعضې خلک نه غواړي، دا تچونه مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بس دا اوس یو ټولپوښتنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پوښتنه وشي، بس اکثریت خلکو ته خو خلاص شي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم آزادی راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په درې سوه، په څلور سوه کلدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله داسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.